یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند تایر روشان په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندهار د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې بشپړ چمتووالی نیولی او هغه تېروتنې به نه تکرارېږي چې په عمومي انتخاباتو کې تکرار شوې. همدارنګه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په مکری د مهمو خبرونو سرحد ته، د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی. د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن لومړنی کور پرانیستل سو، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو ژغ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه. عبدالله عبدالله د کندهار د مخکني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څگزي د قتل او د هغه ولایت د مخکني د امنیت امیر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې، او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو دا داد بولری چې موږ شهالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیریلو په اړه داسې سرسری کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پا پاکستان کې طرح شوې وه او له هغه ځایه رهبري شوې وه. د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري. په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه ته کله مخکې نیول سوی و. چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمن پر دې خبرینه دي کړي. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل سو. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې د ښځو لپاره د امن کور د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې جوړ سوی، او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کېږي. د امن په دې خونه کې به هغه ښځې اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کېږي، کورنۍ تشدد ورسره سوی وي، یا له کوره د تېښتې په وخت کې نیول سوی وي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشرې معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخکې چې وو موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو، داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو. یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغسې نور کورو کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په دا 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
د اورزګان امنیه قمندانۍ وایي له ښځو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې، او سږ کال یوازې 40 داسې پېښې ورسره ثبت سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دې لاس واخلي. ټرمپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه 4 بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي. دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په 6 انتخابات کېږي د سیاسي سیاسي اندیشنو د زیاتېدو سبب شوی ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې کار عملاً به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالد ترامپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسېدو لپاره به یې حکومت هر ډول څیړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیښه بللی او د عدالت د تطبیق ژمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیښه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندې دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. فرشتې جلال زی درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه اتوشتم او نهوشتم د انتخاباتو نه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربې چې بعضې مرکزو او محلاتو کې تکرار شول، هغې ته په کتو سره اول خو یو ټیم واستوه 12 نفری.
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونې به وروسته په یو رپورت کې واوري. همدارنګه د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان لمشر یوسف رشید سره غږیدلی یو. د نوموړي مرکه هم دراوړو. هڅه به وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو منز نوې جنجال پورته شوه. یو کله سرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه اتوشتم او نهوشتم د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکزو محلاتو کې تکرار شول، هغې ته په کتو سره اول خو یو ټیم واستوه 12 نفری. قندهار ته چې د غزیبه نزدین سیلی دا مقدماتي امدګان وی ولی جمعی روز به موږ د غایت نورم د زنزی او التبا په شریک باندې به کار کو چې تاسو دغه بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شالت نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان د میاشتې 28مه کېده، له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول، چې له امله یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځن خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای اچونکي سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی وی بلی ورځ لپاره په بندو مرکزونو کې درایا چون اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 29مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریک شي. د دې کمیسیون مسولین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او دغه شکایتونو څېړل پیل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روانوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رای اچونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رای اچونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رای ورکوونکو په شمیر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډز لپاره دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه کې د امنیت ملي د کې د کورنیو چارو وزارت او که خاص ټتی دی د وړ ورګونو کې د ملي دفاع وزارت هغه ټول تامین امنیت کې هم تر دې چې هم د وس سردونه په دې روانه د چیرته هغه تکافونه کې تازه نفس دي ستاتيري بنور هم مسول کی بلا شک پرته چې دښمن به خپل هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ورته لري چې هغه د وخت او زمان سره همڅه او دفع.
د کندهار پولیسي جرګه کې یو لس څوکۍ لري چې اته د نارینه او درې د خوځو لپاره ځنګړي شوی او دغه یو لس څوکۍ لپاره اوس مهال په کندهار کې 102 تنه نوماندار مبارزه کوي چې نه نوي نارینه او 14 خزي دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې. البته او وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوی. تاسو موږ له ازادي راډیو ناورې له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو د پام دی موضوع باندې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله مند دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله مند
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د تاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ادې کارکوونکي بیا هم تیښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، ادې دستګاوې د بایومټریک لپاره فعاله وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسون بیا هم هغه ناکام تجربه ده تیر د اتویستان د میزان لري، په دې معنی چې دا کمیسون نور واقعا آماده نه ده چې پټاکنه کې دوی خپل هغه مسئلت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. موږ دا هیله لرو چې کمیسون واقعا وتوانېږي، ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستان د میزان دوی واده راکړه چې په نویستان د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستان د میزان مله بعد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانیستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانیستل شوله او ځینو کې په ځینو کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ول بیا هم هلی مندی دا چې کمیسون واقعا وتونی چې خپل غژمنه تر سره کړي.
رشید صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل دوی په پاتې وشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول تخنیکی سنځي موجوده وي په نه وشتم باندې ژمنه وشو چې دا سنځي بنوي خو بیا هم ساسي په وینا باندې چې سنځي رامنځ شوي کپ کندهار کې سره لدی چې دوی ډاډ ورکي او بیا هم همدغه ډول تخنیکی سنځي رامنځ شینو په کمیسون غو د اعتبار کچه تر کومې کچه پاتې کیږي یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
پکه میسون باندې د اندو سم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کله خلک سره خبرې وکي لبه د مرغ خصوصا د سیاسي ګروپونو سره وګوي په دې باور نه چې میسون نور د توان او د ځکه ټول لري چې پر اساس کې تاکنه په خاطر د مدیریت کې او کچې د تاکنه د قندهار په تاکنه کې دوی ناکام ثابتېږي نو دا به خپل د میسون لپاره ډېر سخت او میږي حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت ورسمه تاکنه کې دا باسه هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، له موضوع د خلکو برخه خصنه په انتخاباتو کې سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې 15 لک کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې روسي پیخې ته په کتلو سره د پزند د انتخاباتو تر سره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایل ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي کنه د خلکو برخه خصنه کمرنګوی؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15 لک نفر چې نو لیکنه کړی دا ټول شایونه توانیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ول بیا هم تقریبا هغه پیښه چې په قندهار کې پیښه شوې و رامنځته شوې و دغه د جبران لپاره ځینې حاصل تر سره سورې پر مثال د شهید رزق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کار کوي ولر قندهاریان لپاره شاید د منور وروړي نو تر یو حد پورې د سیو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بس روحیه واخلي، ولې هلمندي په دې کې ده چې کله موږ امنیتي وکړو واقعا وتوانیږي چې د خلکو لپاره د امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس خغلی رشید و چې د انتخاباتو په ځانګړي توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکونډي ولایت کې د بادامو حاصلات خسوي دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالی او د بادام ګول د کنګل کېدو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادامو حاصلات دیار لستنو ته رسیدلې دي. نو ما وړی وای دایکونډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بیلابیل ډولونه لري او له افغانستان بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جیره بزمکه کې 24 ډوله د بادامو ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په دې برخه کې له باغ لرونکو سره همکاري کړي او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغې خونې مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالی مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بیلابیلو برخو څخه 20 کسان پکې روزل کیږي. او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د جنو خوراکي توکو بیې یو بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پېټرول 850 او یو لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل. او همدارز په شهزاده سرای کې د جنو بهرنی اثرو سره افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 28 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغه د سیمې او نړۍ و مبصور اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې پریکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1980 کال له تړون وځي، د واشنگټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړې چې د امریکا دا پریکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1980 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پریکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پریکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیرته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یو نوې سیالي رامنځته کړي. او دغه راس د په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سیمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سٹارټ ټریټي په نامه یا نیو سٹارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوې ورشن دی، امریکا لا د مخه د په خبره هغه ورشن نوته دی، او کشیرته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقونه د وتلو پریکړې کوي چې دا پخپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ د شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکو کلک پوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 نیولې تر 5000 کیلومتره پورې واټن وشتل شي او لزمه کې لانچ کیږي، یعنی لزمه کې توغول کیږي. دا کچام روسان وایي چې دا سي توغندی دوی نه لري چې 5000 کیلومتره واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو د دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوه او ټاکل شوه چې په 2021 کال کې پاتور شي. غواغې نو ورسته بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سٹار ټریټي په نامه باندې د دې مثالو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې پاغې کې هم امریکا شامل نه ده، او امریکا ویلي چې پاغې کې به شامل نه شيږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نوومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ترامپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسل هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي، او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ترامپ له دې تړون نه وتی، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د په خبره ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل وسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1980 میلادي کال د اټومي تړون پر موضوع د دواړو لورو دریزونه را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمد دې بند شنوار ولسوالۍ دې لري نه لګېږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په قربان کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي، او نه چې کوم وسلهونه راشي هم دوی باسار نه کوي، او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي، دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه ګیله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته. وسلام.
الو دا زادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د امنظم د قوتونو د دوهمې لیوا د دریم کنډک د منصفینو نه یو تن خبرې کوم. په درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه بند دي، موږ مشکلات ډېر لرو. کله چې زموږ امنظم یعنی نظم عامه وزارت دفاع مربوط شوه، زموږ مشکلات ډېر دي. زموږ ماشونه په وخت نه حواله کېږي. د شپږو میاشتې راهیسې زموږ ماشونه ټالیي، دا د درېیمه میاشتې رابره ده، زموږ ماشونه نه دي حواله او موږ مشکلات ډېر لرو. کرایو کورونو کې اوسېږو، د برق مسبیلو مصارفو نور مصرفونه موږ لرو. تاسو موږ سره مستقه هیله کوو چې زموږ غږ د وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي، او موږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خولې نه یو قناعت بښونکی جواب واورو. که نه نو زموږ خپل معاشونه زر تر زره غواړو. تاسو توجه نه ډېره مننه. الله مو مرسته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د ده سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران، د ولسي جرګې غړي، قومي مشران، مشاورین او د ده مرستیال محمد محقق ملګري وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو. په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. خاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وو چې د په هغه ورځ رانغللی شو. د وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډول د کندهار د وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشینی ښودلې ده. د ویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي، ښایي یو هدف یې دام و، خو د ښاغلي عبدالله په وینا دا حساب یې نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي او نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. د ویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی. او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصد مې دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لږ، ځکه چې ژوند هیچا سره پاتې کیږي نه. یوه لمحه هم فرق پکې نه راځي. د چا وخت پوره یي په ازل دا وخت اخوا دیخوا نه کیږي. خو افتخار به دغسې کسانو ته دي چې هغوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دي. او دا جنرال عبدالرازق شهید دغسې اوسي.
نوموړي یو وار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه. او همدارنګه یې په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټک 1000 منډې جوړې کړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ ته نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنۍ لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنۍ لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړې، 10 سلیزی او 48 نیمه سلیزی وهلې دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزی وهلې دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.